افغانستان کې شپږ بجې شولې. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب چې نن یې له قطري چارواکو سره خبرې کړي، وایي له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي، خو د راتلونکي حکومت په اړه به یې قضاوت په دې پورې تړلی وي چې څه ډول لاره غوره کوي. نن په کابل کې یو شمېر طالب چارواکو او سیاستوالو هم په غونډه کې د راتلونکي حکومت په اړه خبرې وکړې. د غونډې یو ګډونوال د خوست قومي مشرانو هم نن په غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني.
دا نو اوس د نوې مرحلې د مشرانو یعنی نرات د مشرانو په لس کېدو چې څه قسمه راتلونکې اداره جوړوي چې بالاخره د افغانانو ته د منلو وړ وي.
د کابل نړیوال هوایي ډګر به کله د ملکي الوتنو لپاره بیا چمتو شي؟
که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پورې دغه حد اقل تر ساعتې پورې آماده شي چې د ملکي پروازو دپاره آمادګي ولرو.
په دې اړه مو د افغانستان د ملکي هوایي چلن له یو مسؤل سره مرکه کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سفی الله استانګزي د خبرونه چمتو کړي دي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. شاوخوا 500 ښځو نن په هرات کې مظاهره وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې د دوی حقونه رعایت کړي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني او د هغه وخت دفاع وزیر احمد شاه مسعود ته د دولتي نښان ورکړه. پوره خبرونه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وایي داسې ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. هغه دا خبره نن په دوحه کې له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن سره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه طالبان باید د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره مسؤوله وګرځول شي. اخو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وویل دمګړې د دوی ټول تمرکز او لمړیتوب په دې دی چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته فعال شي. د قطر یو تخنیکی پلاوی په کابل کې دی او د هوایي ډګر د بیا فعالولو په ارزونه بوخت دی. لکه چې امریکا له هوایي ډګر خپل وروستی الوتکه د اګست په 1 پورته کړه، ورسره په ډګر کې دننه د سیستمونو د غیر فعال کېدو او د ګڼو پوځي الوتکو او ګاډو د ویجاړېدو راپورونه هم خپاره شول. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویلي پوځي مهمات چې پکې الوتکې هم شامل دي تخریب یا غیر پوځي کړي دي. شاوخوا 500 ښځې د هرات سړکونو ته وتلې وي او له طالبانو یې وغوښتل چې د دوی حقونه رعایت کړي. د دوی زیاته کړه سره متحد دي او نه ویریږي. د دوی له ډلې یوې مظاهره چی وویل:
فرزانه کریمی هستم، یکی از فعالان مدنی، و امروز همه ما خانم ها جمع شدیم تا به گوش حکومتی که قرار است در آینده تشکیل شود در افغانستان ایره برسانیم که خودتان گواه تاریخ هستین و ایره میفهمین که هیچ حکومت بدون حضور زنان پایدار نمی باشد.
د مظاهره یو بلی ګډونوالی بصیره طاهری وویل طالبان د لخذو سره مشورې وکړي او په خپل کابینه کې د ځای ورکړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی تازه بی بی سی ته ویلي چې خځې به په نوي پراخ بنسټ حکومت کې رول ولري، خو نه د وزارت په کچه. د مقاومت ډله او طالبان یو بل ته د درنی مرګ جوړولو د اړولو ادعا کوي. د مقاومت د ډلې یو غړي د نوم له اخیستلو پرته ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې د دوی جنګیالیو لسګونه طالبان وژلي. د فرانسې خبري اژانس هم د مقاومت له قومندان سره خبري کړي چې رای کړي ده د دوی جنګیالیو 15 طالبان وژلي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ادعا کړي چې د مقاومت ډیرش غړي چې پکې د هغوی دوه قومندانان شامل دي د طالبانو لخوا وژل شوي او لس پوستي نیول شوي. د طالبانو ضد مقاومت بیا وایي د طالبانو وسلوالو د پنچیر او پیسا په پولو کې دربان لسیمه سره بریت کړي او خو ونتوانی دل پنچیر تنه نوځي. دا دوی مشپده چې دواړه ډلې سره جنگ کوي. د طالبانو د دعوت او ارشاد د کمیشن رئیس امیر خان متقی ویلي د پنچیر د مسلې د هواري لپاره خبرو نتیجه نه ورکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان پخوانی ولسمشر برهان الدین رباني او د هغه وخت دفاع وزیر احمد شاه مسعود ته چې دواړه ژوندۍ نه دي د اسماعیل ساماني دولتي نښان ډالۍ کړه. د ازادي اروپا راډیو د تاجکستان څنګه خبريال مؤمن احمدي په دې اړه زیاته کړه:
رسمان حکومت تاجیکستان گفت که به خاطر تجلیل از 30 سالگی
د تاجیکستان حکومت ویلی چې له پخوانی شوروي د دې هیواد د خپلواکۍ د ګټلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت د تاجیکستان عالی دولتي نښان د افغانستان دوه پیژندل شوې څورو ته ورکوي، ځکه هغوی د تاجیکستان د جګړې پر مهال دواړه خواوې د خبرو میز ته کینولې. تمه ده د تاجکستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په 9 ولمانځل شي. دا لا معلومه نه ده چې تاجکستان ولې د اسماعیل سامانی عالی دولتي نښانونه ربانی او مسعود ته چې ژوندي هم نه دي ډالۍ کړي. د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وړاندې د تاجکستان ولسمشر اعلان کړی و داسې یو حکومت چې په زور واک ته رسیږي په رسمیت نه پیژني. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي یو ژورنالیست امیر عباس آزرمواند سمدستي له قید او شرط پرته خوشي کړي. آزرمواند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایوین زندان ته واستول شو. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې پرون ویلي د خبریالانو بندیانول په دې خاطر چې خپله دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. د افغانستان د پارا اولمپیک لوبغاړي زکیا خدادادی د تکواندو په برخه کې خپلې دواړې لوبې وبایللې. خدادادی نن له اوکراین سره مخ شو او تر هغې مخکې هم له ازبکستان سره لوبه درلوده. د دواړو لوبو په بایللو سره زکیا د پارا اولمپیک له دوام پاتې شوه. د پارا اولمپیک لوبې د جاپان په پلازمینه توکیو کې روانې دي. د افغانستان یوازې دوو لوبغاړو زکیا خدادادی او حسین رسولي ګډون پکې کړی. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب یې د ایرانی لوبغاړي علي دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات نه کړ، بلکې نورو ته یې نوی ریکارډ هم پرېښود. د نړۍ د فوټبال دغه وتلي ستوري تر لوبې وروسته په خپله مشهور انسټاګرام کې یو اوږد پیغام ولیکه او یو برخه کې وویل، د ټولو هغو ریکارډونو په ډله کې چې مات کړي مې دي دا یو ډیر خاص دی. رونالدو د ایران د فوټبال د وتلي ستوري علي دایی ستاینه هم کړې چې کلونه یې د نړۍ په کچه د 109 ملي ګولونو ریکارډ ایښی و او د تل هڅه کوله چې ور ورسیږي. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او تر څنګ یې تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان منچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینک راب چې نن له قطري چارواکو سره خبرې کړي وایي له طالبانو سره به په مستقیم ارتباط کې وي، خو د راتلونکو حکومت په اړه به قضاوت په دې پورې تړلی وي چې څه ډول لاره غوره کوي. نړیوالو د طالبانو لخوا د راتلونکو حکومت په رسمیت پیژندل تر ډیره په دې پورې تړلې چې آیا هغه به داسې یو حکومت وي چې د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې ځانونه وویني، د بشري حقونو درناوی وکړي، او بل دا چې آیا طالبان به هغو افغانانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان ووځي. د طالبانو چارواکو تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د حکومت د جوړولو په اړه بحثونه پای ته رسېدلي او ډیر ژر به هغه اعلان کړي. نور په دې رپورټ کې
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب نن وویل چې طالبان به په رسمیت ونه پیژني، خو دا اړتیا شته چې له دې ډلې سره په مستقیم ډول په ارتباط کې وي. ډومینیک راب نن په پلازمینه دوحه کې د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدو وروسته خبرې غونډې ته وویل چې د طالبانو پر خبرو به قضاوت ونه کړي، د دوی اعمالو ته به وګوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د قطر له بهرنیو چارو وزیر سره د خپلو خبرو په اړه وویل چې پر څلورو مهمو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي.
making sure afghanistan is not a haven or harbor to
دی وی لومړی چې ډاډه شو چې افغانستان پر راتلونکي کې د ترهګرو په نازای بدل نشي. دوم د بشري کړکیچ پر مختیبي وشخیتو او د همدې لپاره مو هغه مرستې چې سشکاري له افغانستان سره کوو هغه مو دوه برابر کړي. درېم د سیمې د ثبات د ساتلو مسله وڅېړله او څلورم دا چې طالبان د کړیو شمنو له مخې وازمایو او حساب ورسره وکړي. ښاغلی راب زیاته کړه چې طالبان باید همه شمول حکومت جوړ کړي، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو درناوی وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې له افغانستان سره به سش کال 268 میلیونه پاوند مرسته وکړي، خو دا څرګنده نه کړه چې دا پیسې به په څه ډول لګوي. په تیره بیا چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني دا کومکونه به څرنګه پر بشري مرستو لګوي. یوه ورځ مخکې تر دې د ملګرو ملتو د بشري مرستو سیمه ییز همغږي کوونکی رمیس الکبروف له کابل د ملګرو ملتو آنلاین غونډې ته وویل روانه میاشت به په افغانستان کې د خوراکي موادو زیرمې تشې شي که چیرته نورې مرستې ونه شي.
What we have said before is by the end of September.
لکه څنګه چې مې په خو ویلي بود سپتمبر تر اخره هغه مواد چې د خوړو نړیوال پروګرام په دې هواد کې لري هغه خلاصې شي. لمر سره به مواد نوي موږ بیا نشو کولای چې هغه ضروري خواړه چمتو کړو، ځکه چې موږ به څه نه لرو. د دې لپاره چې اوسنی حالت وساتو موږ لږ تر لږه $200 میلیونه ته یوازې د خوړو په برخه کې اړتیا لرو، څو تر ټولو محتاجو خلکو ته خواړه برابر کړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وړ مورس ویلي و چې افغان ښځې، ماشومان او نارینه تر بل هر وخت نړیوالې ټولنې مرستې او ملاتړ ته اړتیا لري او په خبرې د بشري مرستو د پوره کولو وخت دی. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام WFP له اټکل سره سم په افغانستان کې د بیړنیو مرستو لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته ضرورت شته، چې تر دې دمه د دې پیسو یوازې 9% ترلاسه شوي دي. پر طالبانو نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې هغه وخت به یې په رسمیت وپیژني او مرستې به ورسره وکړي چې له نړیوالو سره خپلې کړېشمنې عملي کړي.
نن په کابل کې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو او سیاستوالو هم په غونډه کې د راتلونکي حکومت په اړه خبرې وکړې. یو ګډونوال د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال کریم خلیلی و چې له طالبانو وغوښتل چې یو نوي کلکېش د افغانستان د داخلي دو مخنیوي وکړي. هغه همدار وویل چې طالبان باید یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په دې اړه نور په دې رپورټ کې
که څه هم د نوي حکومت جوړېدو ته لږ وخت پاتې دی، خو د سیاسيونو ترمنځ د دغه حکومت د جوړېدو په اړه نظرونه بیلابیل دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د جمهوري ریاست پخواني مرستیال کریم خلیلی طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې د افغانستان په تاریخ کې د کړکیچونو او جګړو یو له اصلي لاملونو څخه د حاکم نظام لوري د واک انحصارول په ګوته شوي چې باید تکرار نشي. ښاغلی خلیلی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان خلکو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې ښودلي چې دوی د خپلواکۍ او خپل عزت او حیثیت څخه د دفاع له لارې د میدان ګټونکي و، خو د سیاسي نظام پر رامنځته کول او ملي تمایلاتو په اداره کولو کې بریالي شوي نه دي. هغه زیاته کړه چې د تاریخ په دغه مهم پړاو کې اړتیا ده چې ټول سیاسي جریانونه، په ځانګړې توګه طالبان چې د وضعیت د کنټرول واک لري، باید افغانستان له نوي بحران څخه وژغوري. ښاغلی خلیلی د سیاسي نظام پر پایښت او د ثبات په اهمیت ټینګار کړی او ویلي چې دا اصل له ملي مشارکت او سیاسي، فکري، کلتوري، مذهبي او ټولنیز تنوع له تضمین پرته نشي رامنځته کېدای. که څه هم دغه سیاسي مشر په پنجشیر کې احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د نښتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې هیله ده ښکیل اړخونه روانه جګړه د تفاهم له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو او سیاسینو نن پنجشنبې په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو هرکلی وکړ. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي په تېر کې مشارکتي حکومت نتیجه نه ده ورکړې او اوسنی وضعیت ته په پام سره د انتقالي حکومت جوړېدو ته اړتیا نشته او یو جامع حکومت باید رامستشی.
خو البته اوسنی حالت چې دی زه فکر کوم چې پر ژمول حکومت چې طالبانو خپله دا ویلي دي چې پر ژمول حکومت به موږ په خپل سر جوړوو.
طالبانو هم تر دې وړاندې ویلي چې یو ټول شموله حکومت به جوړ کړي. چارواکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه بحثونه او مشورې پای ته رسیدلي او ډېر ژر به اعلان شي. خو امریکایي چارواکو ویلي طالبان باید د رسمیت پیژندلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې ورځې پریکړه لیک عملي کړي.
نن د ازادي په څپو اونیس پروګرام کې مو هم د افغانستان پر روان وضعیت او د غرض د طالبان لخوا د نوي حکومت پر جوړولو بحث وکړل. د دې بحث یو ګډونوال هم د افغانستان د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل وایي چې طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي.
دا ډېره مهمه ده چې طالبان غواړي چې واقعاً داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغان ولست او همدارنګ به ملي ټولنې ته قابل دي قبول بي، او یا که دوی فکر کوي چې صرف مغه امارات چې دوی یو ځل مخکې هم تجربه کړې غواړي چې دوباره هغه مصرولي. دا بالکل د دوی انتخاب ده. مهم دا ده چې باید له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي او واقعاً داسې یو حکومت یا اداره اعلان کوي چې د افغان ولست قابل دی وي. تل چې ولست په دې کې خپل ځان وګوري او مطمئن شي، مطمئن چې په ملي ټولنه کې به هم به خپل اعتبار پیدا کړي، نو انتظار لرو چې نوې اداره واقعا خصوصا د ښځو په اړوند باندې د هغوی فعال او معنادار حضور په اداره کې ډېر اړین، ځکه چې په تېرو منتخبو حکومتونو کې می افغان و مرمن فعال ونده درلوده او انتظار که یک بهتری خواهد نزی هدی اقل و مغتل جبانده و تا فیلن سهم متوار کرده. قبل موضوع چه درک شد پانی دستید تیری یا اشتباه چه باید پانی حکومتون وکل چه امیدواری چه دوی تکرار نکی اغا فاسده او به کفایت تیری چه فکر تیوی بیونم او بل نباندزان تا حق ورکوی چه دوی باید دوی اشخاص باید معرفی چه درازل باید واقعا لولست ناغه کارتان چه واقعا کار بوی او اهل ده کار بی باید با نوی درکی و تا کار وکرشی چه تر چوب بولی پیسته یا کار کشته اداره بی وکرشی چه میاری خدمات خلق دولنده کی او دولست خدمات حاصل.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل و چې د طالبانو لخوا د نوي حکومت د څرنګوالي په اړه خپل نظر سره شریکو د غرض وړاندې به واوري چې د خوست قومي مشرانو او مخورو هم له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په خوست کې قومي مشران او مخاور نن په یوه غونډه کې راټول شوي وو او له طالبانو یې وغوښتل چې داسې ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني. دوی دغه راز اندېښنه څرګنده کړه چې که چیرې د یو اړخ له کسانو حکومت جوړ شي نو امکان لري چې په راتلونکي کې هغه ستونزې بیا تکرار شي چې په تیرو شلو کلونو کې حکومتونو تجربه کړې دي. نور په دې رپورټ کې.
د خوست ولایت د بیلابیلو سیمو قومي مشران غوښتنه کوي چې طالبان د پرښتینې معنا یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دوی زیاتوي په راتلونکي نظام کې باید ټول خلک او قومونه ځان وویني، ځکه په یوازې ځان هیڅوک نظام نشي سنبالولی. د سپتمبر په دویمه د خوست قومي مخورو او مشرانو یا د څرګندونې د یوې قومي جرګې په څنډه کې مشال راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر حاجي رسول محمد تڼي وویل طالبان د یوه داسې اداره جوړه کړي چې افغانانو ته د منلو واړوي.
دا نو اوس د نوې مرحلې د مشرانو یعنی نرات د مشرانو په لس کېدو چې څه قسمه راتلونکې اداره جوړوي چې بالاخره د افغانانو ته د منلو وړ وي. افغانان که په دې اداره کې شریک نه شي او یوازې فرضاً یو طرفه اداره جوړه شي، امکان لري د اداره د ستونزو سره مخامخ شي. موږ نه غواړو چې د ستونزو سره مخامخ شي، باید دوی واقعاً ټول شموله اداره جوړه کړي چې بالاخره ټول افغانان همکار شي او د روڼو غونډې ژوند سره وکړي.
د مساخیرو د ولسوالۍ قومي مشر توریالی منګل غوښتنه وکړه چې نور باید د جګړو ځای خبرې او مذاکرات ونیسي او افغانان په ګډه د یو ښه او سوکاله راتلونکي لپاره کار وکړي.
د طالبانو اسلامي امارت نه مو هیله دا ده چې دوی افغانستان ملت ته، د افغانستان د خلکو ارادې ته جمن پاتې شي او هغه څه رقم عمل وکړي چې د افغانانو غوښتنه وي. د هغو ډلو تفلو نه چې په افغانستان کې غواړي چې جنگ ته لمن ووهي، د هغو نه مو هیله دادو چې د جنگ نه لوس اخلي، په صلحمیزه فضا کې د خپل نظر د یو بل سره تبادله کړي تر څو افغانان نور د دې څلوېښت کلنې غمیزې څخه په خبرو په مذاکراتو سره راوباسو او جنگ ته د پای ټکی کېږدو.
قومي مشران زیاتوي د پخواني حکومت خلک او اوسني کسان باید د اعتماد جوړونې او یو سوله ییز افغانستان لپاره په ګډه یوه طرحه جوړه او عملي کړي. قومي مشر عتیق الله وایي
پار کوم کې باسواده خلک شته، با استعداده خلک شته، هغه روغښتای شي نو چې کله د اسره څنګ په څنګ کینی نه دی ترمنځ همنګی شو چې همنګی شو اعتماد پیدا شو، چې اعتماد پیدا شو نو دا ګاډه حکومت لري د ته یې ګاډه حکومت په میک په دوړه کې یو سراب ویګا په ویګا به سره ویلوړ وي.
قومي مشر میر افغان زدران غوښتنه کوي چې طالبان د ټولو خلکو او قومونو ته غیږ پرانیزي.
باید هر څوک خپل ځن په خپل حکومت د موجوده رتلین کې نظام کوی نه، ځکه چې ورته هیڅوک به خپه نه وي. نو چې کله د ولس نه ټاک نه کیږي نو موږ یایو چې هر څوک چې دی افغانان دی، افغانان باید ګډ نو کور وکړي او د نظام د پرګ د امارت پر وي.
بلخوا طالب چارواکي وایي لمخ کې دا پیغامونه ورکړي چې په افغانستان کې به یو ټول شموله حکومت جوړیږي، خو له دې څخه مخه هغه کسان نه دي چې مخ کې دوی سره جګړې کړي او د دوی په وینا چې د هیواد په ورانه کې لاس لري. خوست والی مولوي محمد نبی عمری وویل
په نورو قومونو کې داسې خلق شته چې هغه نه په فساد اداري باندې متهم دي، نه په فساد اخلاقي باندې متهم دي، نه د وطن په خرڅولو ړنګولو باندې متهم دي، هغې ته پلان دی دی هغه ته ترتیب نیول شو دی چې ان شاء الله د ټولو ولایتونو نه د ټولو قومونو نه هغه خلک برزی او په مهمو پښتونونو کې به کار کوي ان شاء الله.
په همدې حال کې نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه قطري چارواکو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې رغندرو لوبولې ټینګار کړی چې طالبان باید ټولګډونه حکومت رامنځته کړي. طالبانو په بیا بیا ټینګار کړی چې راتلونکی حکومت به ټولګډونه وي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د ملکی هوایی چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلانی وفاوی نړیوالو ملکی الوتنو ته د دې هوایی ډګر د بیا چمتو کولو لپاره چټکې هلې ځلې روانې دي او دوی هیله مند دي چې په څه باندې یوه اونۍ کې به دغه هوایی ډګر د حداقل ملکی الوتنو لپاره چمتو شي. د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولې د کابل له هوایی ډګر د ملکی الوتنو فعالیت بند شوی دی. دې ډګر ډېر تخنیکي وسایل او تجهیزات ویجاړ شوي او ورته ډېر زیان رسېدلی دی. په دې اړه مې نن مخکې له ښاغلي وفا سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د تخنیکي ټیمونو د ترمیم چارې څه ډول مخته ځي او کله به دا هوایي ډګر ملکي الوتنو ته چمتو کیږي.
د قطر ټیم راغلی دی زموږ د افغانستان د تخنیکی ټیم سره یو ځای مشترک کار کوي په چارو پر رغولو باندې. د کنټرول ټاور ځینې برخې رغېدلې دي، بعضي د کمیونیکیشن رادیوګانې نصب شوي چې د تیارو سره ارتباطات ونیسي، ولی متاسفانه رادار انوس فعال نه دی. بعضي سیستمو باندې کارونه روان دي چې د رنوی څراغونه او نور مسایل هم ترمیم شي. د فعلاً د پاره کم پرواز چې سبا باید راسي یا نن راسي موږ د قطر نه د نظامی تیارو انتظار یو، ولی ریګولر کمرشل پروازونه تر اوسه میدان ورته نه دی آمده، ځکه هغوی د ایکاو د ستانداردو مطابق باید ټول معیارونه پوره کړي. خو کله د ملیتری پروازو لپاره ټول هغه معیارونه نوي په کار، لکه چې د یو کمرشل ریګولر فلایټ لپاره په کار.
تاسو څه هیله کوئ چې څه وخت به دغه سیستم ټول د هوایي ډګر آماده شي د ملکي الوتنو لپاره؟
موږ هیله مند یو انشاءالله وګورو چې کوم تجهیزات چې څومره موږ ته ژر په لاس راځي او په څه اندازې کومک راسره کیږي. که خدای کول چې په اوو اتو ورځو پورې به دګر اقلا د مینیمم یعنی تاغه حد اقل تر ساتي پوری آماده شي چې د ملکی پروازو لپاره آمادگی ولرو.
د کابل هوایی ډګر پرانستی ساتل په دا اوس وخت کې ډیر اړین دی، وای چې ډیری بشری مرستې د همدغه هوایی ډګر لاري باید وشي. تاسو د و اتو ورځو خبره کوي، ستونزه چیرې ده؟ آیا دغه خسارات ډیر زیات شي او تیری سیستمونو ته، او که ټیم دومره قوي نه دی چې بیرته ترمیم کړي؟
نه نه نه، خسارات بیخي به حد د اندازې نه وتلی و، او تخریب د ترمینال اغه لازم تسهیلات د مسافرینو لپاره، د پارکینګ ساحه، د موټرونو رفت آمد، کمپیوټرونه، وسایل، دفترونه، هرڅه لمنځه وړل شوی دی او تخریب شوی دی. د ترمینالونو شیشې مات دي، د ترمینالونو د اوبو او د راحت سیستمونو د منځ تللی دي، د ترمینال د میډیکل اغه کلینیک دا سیستمونو ټول د منځ تللی دي. هغه وسایل چې د تیارو د ګراوند هاندلینګ لپاره پکار دي هغه اکثره امریکایانو وړي وو او پکړی دی د منځي وړي دی تا څنګهونه یو هلي تکه
وفاسب دغه خسارات هوایی ډګر ته دا د خلکو ماته یدلو، مثلا هغه شپلار او وکیل دل کېدل، خدا خو به ممکنه هغه د خلکو غنګونی پیخه کړی وي دغه خسارات، اما نور هغه سیستمونه ته چې ممکن عادي خلک لاسرسي نه لري هغه ولی لمنځ وړل شوی دی.
نه نه، موږ امریکایانو په موجودیت کې هم د وی ورځې د مخه د دې تر وټلو بعضي شاهد ترمینالونو ولیدل، یو تعداد شوبې او شیشه او بعضی سیستمونه د اوبو رسولو د برق فعال او په ترمینل کې. متاسفانه په دغه اخیرنۍ شپه کله چې دی ترمینل خوشی کاوه چې نه پوهېږم د شپې دوه یا درې بجې به وي په اغلب ګمان، په دغه حالت کې نو بیا هغه څه چې فعال پاته و همغه هم هر څه د منځه وړي او مکمل تخریب په خپل پنیز دی. داسې هر څه مکمل تخریب کړي و چې هیڅ شی باید په ظرف د دوه میاشتې کې ونه رغول شي.
ولی امریکایانو دا کار کاوه؟ آیا هغه د پوځي له لحاظه دغه نه غوښتل چې دوی دغه تخنیک حالت فعال وی یا د دین سو استفاده وشي کڅنګ
د پښتنه باید د دې د جنرال میکنز د نور امریکایي نظامی مقامات او ملکی مقامات څخه وشي چې دوی د افغانستان د ملکی خلکو سره څه دښمنی درلوده چې دومره غزاف تخریبات د یو ملکی ترمینل کې کړی
په ټوله کې تاسو اوس بهت من یو ارزونه کړی وی هغه خسارات چې هوایی دګر تر رسیدلې دي ملکی برخه کې البته دا به څومره وی
د تجهیزات د هوانوردی خصوصا د نویګیشن تجهیزات ډیر قیمتي دي په ټول دنیا کې د رادار او دستګاه او هغه سیستم د ایریا کنټرول چې موږ ورته وایو یا ساحوي کنټرول د تیارات په هوا کې چې د رادار په ذریعه ولیدل شي او په خط سیرو باندې همکاري ورسره وشي د رادار او د نشست سیستم چې آیلس ورته وایي داغه د سګاوی دي چې هر یو یې د 1500 ملیون ډالر نه اضافه قیمت لري د مخابري سیستمونو په همدار رقم د میدان رغونه آسان کار نه دی نظم په اند د 15 تر 25 ملیون ډالر د کابل ملکی هوایي دګر ته تاوان رسیدل
تر اوسه پورې کوم هیوادونو در سره د مرستې ژمنه کړې ده چې آیا د کابل هوایي دګر د بیرته فعالولو لپاره بل د تخنیکی ټیمونو پرته دوی نور د وسایلو په اخیستلو کې هم مرسته کوي او دا به هم د طالبانو نوې اداره کوي
قطر ټیم لرو چې زموږ سره په فیلډ کې کار کوي د دې د مرستې اندازه موږ ته نه معلومیږي چې څه اندازه مرستې کوي فقط د تخنیکی همکاران مصرف دي زموږ سره بعضي هغه اکوپمنت چې د فرید دی وعده کړی چې راوړي خو نن هم منتظر دی تیاری د دې چې راشي د اکمالات خاطر تنها د اماراتو سفیر صاحب هم پرون زموږ له هوایي چاند وزیر دلی هغه یم څه وعده کړی دي چې د ترمینل پر غوونه کې په شیشو اچولو کې تعمیراتي چارو کې د اوبو په سیستم کې په بازي نور تسهیلات کې د مسافرینو لپاره به مرسته کوي خداغو یو ټیم د اماراتو نن راغلی و دلته اته د مین پاکي یو ټیم ته ضرورت و چې په میدان کې ځي چاو دي دونکو مواد پراته دي په ملکی هغه کې
کله چې دغه سیستم بیرته فعالیږي او هوایي دګر الوتنو ته چمتو کیږي کافي پرسونل هم تاسو لري تخنیکی چې هوایي دګر پرانستل شي په پړتوګه
bale bale پرسنل لرو تقریبا د پخوانی پرسنل او یا فیصد پرسنل موجود دي تنها په یو بخش کې د ایر ټرافیک کنټرول چې د یو سپیشل بخش او هغه یو تعداد همکاران زموږ تللی دي متاسفانه افغانستان څخه وتلی دي د دوی په کومک چې د ایسایوی ویزې امکانات درلودل خو په یواز کې موږ نوی ځوانان لرو چې تیار د هوانوردی د انسټیټیوټ نه فارغ دي او فقط یو کوټه مدته اموزشي پروګرامو ته ټریننګو ته ضرورت لري هغه به ډیر ژر په ظرف د 2-3 میاشتې کې وکولای شي چې د تیر ملګرو ځایونه ډک
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد عمومي رئیس غلام جیلانی وفا او چوي هلې ځلې روان دي او د کابل هوایي ډګر به په څه باندې وونه کې ملکی الوتنو ته چمتو شي
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده azadiweb@referl.org
د ازادي رادیو خبرونه هم د سهار له وو وجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو سربیر د غراز یو شمیر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف اواز اوریدل شي
د ژوند رنگونه
محمد نظام
اوس دره توای چې څه کار کوي
زه کارګر تنظیف یم
تاسو د تنظیف په برخه کې کار کوي کنه کله چې سرکونه پاک کوي ځایونه پاک کوي څوک بیرته ډیر زر درته کثیفوي او ار سر چیرته چی
بس کله مو پاک او داخله ګرځي بیا زمونږ هم دغه کار دی بس هغه واشي مونږ پاکو بس
څومره پوزا به دي خلکو سره
ولا ډیر خلک دي چې بس نه پويږي بس بیزای واشي مثلا ځنګلي بازای نه چې دولت نه روري بس او زواله دوني نه روري بس هر څه ګلدان ته واچي ورځ ته چې برابر شي مال او دای کې واچي
له موټر دیم خلک لیدلې چې د انرژي بوتل د شاینا چې
کوتي او بس خلک د موټر نه ورکوتي موټر خوې بس خو واچي بس کله بو بس بوتل د انرژي مدرسه
افغانستان هم د ملک کې د تنظیف په برخه کې کار کول څومره سخت دي
نو په خلک دی د ټول زادرا بس د اعتماد خلک په یوه کې هغه ځنګلي خو زایت رسېږي یو څه د بس د جګوچی واچي بس
سارتر بیگا به څومره کثافات لدی سره کوټولې
مونږ خو ولا ډېر دولو بس ډېر مونږندو بس کله یو محترم غوندو کله نیم محترم بس دم در ځای برابرې یو ځای نه ټول سایه نایب ده مثلا بس هر ځای ماشومان پودریان ډېر هغه کوي جنگلي جوړوي بس سرک واچي یا به ګلدان واچي یا ځای واچي
څه غواړي له خلکو نه چې د ښار په پاکۍ کې له تاسو سره څومره مرسته وکړي
مونږ د خلک نه غواړو کړو بس خلک مونږ سره امداد وکړي مونږ سره کار وکړي ښاروالۍ سره یو ځای شي اوس ښاروالۍ زنده سي رسولې مثلا بهر کوڅه وار بازار مثلا کارګر تنظیف کړي مثلا خپل خلک مونږ سره اشتراکنه کړي مونږ نشي کولی
څومره د خوښېږي چې ته ټوله ورځ تنظیف کاري یا پاکاري وکړي
والا زمونږ هم دغه کار زمونږ د دې کې شکر وباسو بس د دې کې رزق لار پیدا کوو بس دغه وظیفه د کار کوو بس شکر وباسو
ډیر زیات مننه
خیر اوسه
دا هو د ژوند رنگونو د پروګرامونو د لړۍ یو نوې برخه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي خو آزادۍ رادیو سره اوسه زموږ د نن ورځې ورستۍ خبري مجله پاتې ده زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم په شپږ نیمو بجو بل ورستۍ خبري مجله